وقت کابل شد. نوریاس نوری را با خود در استودیو داریم. آقای نوری، حتما شما در مورد امی عملیاتی که دیشب در کابل صورت گرفته گزارش دارین؟ بله
بله جاوید نعیمی، پدی ارتباط بنده هم راپور رو دیدی ترڅنګ پرزین نور مهم موضوعات مهم بله. راپور نه راغون کړی دی او ری چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ایران تورن کل چې د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونه له ماجه دلیل پرته ایثار کړی، او په دې کار سره د دوړو هیوادونو ترمنځ ترانزیت موافقه تر پښو لاندې کړی ده.
حق ترانزیت افغانستان فعلا هم پایمال است و هیچ دلیل مقنعی برای منع عبور تانکرها از مرز ایران افغانستان وجود ندارد.
د ایران د سیاستونو په وړاندې نن بیا په هرات کې ایران ضد مظاهره وشوه. د دې مظاهرې له حاله مخبر وو او دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو په باب د افغانستان د لوی څارنوال له وروستیو څرګندونو خبرېږي چې وایي دا انتخابات مشروعیت نه لري. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته.
په هرات ښار کې نن هم سلګونو کسانو د ایران د قونسلګرۍ په وړاندې مظاهره وکړه. د خوست ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې وسلوالو مخالفانو ته به په خپلو سیمو کې د فعالیت کولو اجازه نه ورکوي، او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه کیږي چې له قزاقستان او روسیې څخه ډیر تیل دې هیواد ته راوارد شي. د خبرونو تفصیل. نن هم د تیرې ورځې په څیر د هرات ولایت سلګونو تنو اوسیدونکو په هرات ښار کې د ایران د قونسلګرۍ په وړاندې مظاهرې وکړې. له سیمې نه د ازادي راډیو خبریالي راپور ورکړ چې مظاهره کوونکو په هرات ښار کې د ایران د قونسلګرۍ په وړاندې تیږې هم وارې کړې. مظاهره کوونکو د ایران ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې د تیلو سلګونه درول شوي ټانکرونه دې خوشي کړي چې افغانستان ته راشي. تېره ورځ هم سلګونو کسانو په هرات ښار کې ورته مظاهرې وکړې. په وروستیو دوو اونیو کې په هرات سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ایران په وړاندې ورته مظاهرې وشوي. بل لور ته د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې هڅه کیږي تر څو له روسیې او قزاقستان څخه ډیر تیل افغانستان ته راوړل شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انورالحق هدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغو دواړو هیوادونو ته یې وړاندیزونه کړي او تمه ده چې هغوی یې ومني. ډاکټر اهدي څرګنده کړه چې ایران د ترانزیت د ټولو موجوده قوانینو په خلاف افغانستان ته واردېدونکي تیل درولي دي.
هر دلیل جوسی منګه ته مواجهه دا ترانزیت مال دی، ترانزیتي موافقه ده ایران سره لرو. دوی موږ ته څو ځلې اطمینان راکړی دی چې دا تانکرونه به خوشی کیږي، تروس پورې نه دي خوشی سوي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وویل چې اوس هم له ایراني چارواکو سره خبرې روانې دي تر څو شاوخوا 1300 د تیلو درول شوي ټانکرونه خوشي کړي. د ښاغلي اهدي په خبره سوداګر او خصوصي پانګوال هم هڅه کوي چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د تیلو واردات زیات کړي تر څو د نفتي موادو بیې په دې هیواد کې راښکته شي. د خوست ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د زادرانو قومي مشرانو نن له افغان او بهرنیو ځواکونو سره په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې وسلوالو مخالفانو ته به اجازه نه ورکوي چې د دوی په سیمو کې فعالیت وکړي. د دې نه آرامې سیمې قومي مشرانو ویلي چې د ښوونځیو، روغتیايي کلینیکونو او نورو عامګټو پروژو امنیت به دوی په خپل ټینګ کړي. دغه راز په خوست کې د ملي اردو درستیزوال جنرال راز محمد اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو هم له دې قومي مشرانو سره ژمنه کړې چې د دوی په سیمه کې به بمباري او تلاشي نه کیږي او د اړتیا په صورت کې به یوازې پولیس د سیمې ته ورځي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا ډول قومي پریکړه کیږي. د زادرانو د قوم مشر ناظم زادران د خپل قوم په استازیتوب ژمنه کړې چې په دې غونډه کې شوې پریکړې به هرومرو عملي شي. او د کابل امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 تنه مشکوک کسان د کابل ښار په 15مه امنیتي حوزه کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس محمد ظاهر ازادي راډیو ته ویل چې نیول شوو کسانو غوښتل په کابل ښار کې تخریبي فعالیتونه ترسره کړي. د ده په خبره بهرنیو ځواکونو د دې عملیاتو د ترسره کېدو لپاره پولیسو او د کابل امنیه قوماندانۍ ته له مخکې نه خبر ورکړی و. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جنرال زی وړاندې کوي.
د رپورټونو په اساس په تونس کې ناکراری روان دي او د تلفاتو شمیر وخت په وخت د زیاتېدو په حال کې دی. د تونس د دیکتاتور ولسمشر زین العابدین بن علي تشتیدو وروسته د دغه هیواد په روانو ناکراریو کې د تلفاتو د ډېرېدو خبره سوې ده. رپورټونه وایي چې د تونس په پایتخت کې لوټ تالان روان دی او د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. رپورټونه وایي چې د دوو محبسونو په نکراریو کې په لسهاو بندیان وژل سوي دي او په یوه محبس کې د اور د لګیدو له امله لږ تر لږه 240 تنه وژل سوي دي. رپورټونه وایي د اروپایي هیوادونو په زرهاو تورستان هلې ځلې کوي چې له تونس څخه د وتلو لپاره په الوتکو کې ځانونو ته ځای پیدا کړي. په دغه هیواد کې اضطراري حالت اعلان سوی دی او له ماښامه تر سهاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز دی. ایرانی مقاماتو خبر ورکړی چې د ګاز یوه تازه ذخیره موندلې چې شاید 500 میلیارد ډالر په ارزښت ګاز ولري. د ایران د نفتو وزیر میر کاظمی نن خبرې رسنیو ته وویل چې خلیج ته نږدې د خیام په سیمه کې د ذخیره 208 میلیارد متر مکعب ګاز لري چې 160 میلیارد متر مکعب یې د ایستلو وړ دی. ایران د اوپک سازمان لړډیرو بډایو غړو دی او د نړۍ په سطحه تر روسیې وروسته د ګازو تر ټولو سترې ذخیرې لري. د مصر یوې محکمې نن هغه مسلمان سړی چې یو کال وړاندې شپږ قبطي عیسویان وژلي وو په مرګ محکوم کړ. په عیسویانو دغه حمله یو کال وړاندې سوې وه. د تیر کال د جنوري په 16 نیټه دریو وسلوالو کسانو د یوې کلیسا په وړاندې پر قبطي عیسویانو د وسلواله حمله وکړه چې د یو پولیس تر څنګ شپږ تنه قبطي عیسویان ووژل شول. په جرم کې په شاملو دوو نورو مشکوکو باندې به هم په راتلونکو اونیو کې د محکمې حکم وسی. د دغه محکمې تر حکم دوی اونۍ وړاندې په اسکندریه کې د قبطي عیسویانو د کلیسا مخې ته په چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان شول. د جنوبي سودان د خپلواکۍ په اړه د وروستۍ نظر پوښتنې د نتایجو شمېر روان دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي د دغه هیواد له خلکو او له نورو مؤسساتو غوښتنه کړې چې صبر وکړي او له زغم څخه دې کار واخلي تر څو د نظر پوښتنې نتایج څرګندېږي. د بانکي مون لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې سوي چې د سودان د جنوب خلک له یوې اونۍ راهیسې د یو بیل هیواد په توګه د خپلې سیمې د خپلواکۍ لپاره په نظر پوښتنه یا ریفرانډوم کې ګډون کوي. یو کښته چې لشتره ژه 213 تنه پکښې کې سپاره وو د یونان د کورفو ټاپو ته نږدې په طوفاني اوبو کې غرق شوه. د یونان سمندري ساتونکو ویلي چې دوی ته د شنبې په شپه یو مسافر احوال ورکړ چې د کښتۍ وضعیت بد دی او په خطر کې ده، خو دوی وایي چې په اوبو کې د شدید طوفان له وجې د ژغورنې عمله په وخت سیمې ته ونه رسېده او د کښتۍ لشتره ژه 22 مسافر په اوبو کې ورک دي. د یونان د راډیو په حواله د ورکو شویو کسانو لټه روانه ده. او د امریکا د خبری رسنیو په رپورت کې راغلی چې اسرایلی متخصصینو د هغه کمپیوټري ویروس په ازموینه کې برخه درلوده چې ګمان کیږي د ایران د اتمی پروګرام پر اتمی سنټرفیوجونو یې حمله کړې او د بم جوړولو په چارو کې ایران ته خنډ پیش کړی دی.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 نوي منځنۍ چپو اوریدلای شي. اوراندې په خبرونه کې د افغانستان لوی څارنوال یو ځل بیا د ولسي جرګې تیر انتخابات غیر نامشروع بلل. په دې ارتباط د لوی څارنوال وروستیو څرګندونو حال درکو. نن بیا په هرات کې د ایران ضد مظاهره وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ایران تورن کړ چې د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونو لماجه دلیل پرته ایثار کړي او په دې کار سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي موافقه تر پښو لاندې کړې ده.
حق ترانزیت افغانستان فعلا هم پایمال است و هیچ دلیل مقنع برای منع عبور ټانکرها از مرز ایران افغانستان وجود ندارد.
په افغانستان کې د ایران ضد مظاهرو د دوام او د ایراني چارواکو عکس العملونه به د کابل او تهران پر اړیکو تر څه حده منفي اغېز وکړي؟ دا مسله مو د سیاسي چارو لوی کارپو سره په مرکه کې څېړلې.
طبعا دغه اقدامات د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناسم اغېز کوي.
د هلمند خون او روزنې مسولین وایي ډېر هغه خونځي بیرته پرانیستي چې د جګړو او ناامنیو له امله له څو کلو راهیسې تړلي وو، خو آیا خلک له فعالیته راضي دي؟
دغه ښوونځي تکړه معلمین نه لري او یوه اندازه معلمین هلته بیریږي، تش په نامو باندې خلاص شوي دي.
ازادي راډیو اوري پر یادو شو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د رکوشو ازانو د لټي پروګرام در تخبرو خو راځو. اوس د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د لوی څارنوال د ورستیو څرګندونو په باب. د افغانستان لوی څارنوال نن له خبری رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان د ولسی جرګې تیر انتخابات نامشروع بلل. د خبری غونډې ته په کابل کې د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند ورغلی و. میوند هم دغه شیبه سره د ټلیفون په لیکه دی. میوند صاحب، د افغانستان لوی څارنوال اسحاق الکو ولې دغه انتخابات نامشروع بلل؟
بله نوری صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. لوی څارنوال چې نن د افغانستان لوی څارنوالی په ودانۍ کې خبریالانو ته معلومات ورکوله، دوی وویل چې موږ ته 4500 څخه ډیر سندونه په لاس راغلي دي او دغه سندونه له مخې څخه چې خلکو موږ ته راسپارلي دي، د دا خطر څخه موږ په دغو انتخاباتو له لومړي سر څخه هم عقیده نه درلودل او دغه انتخابات موږ په باور باندې هغه وخت هم مشروع نه و او اوس هم موږ دا دریځ لرو. موږ دریځ ځانګړی دي چې دغه انتخابات نامشروع دي.
میوان صاحب، همدلته به
اسات سریمی انتخابات عقیدی څارنوالی نیست و د اسناد پیدا شوه، اسناد جمعوري کړی و بل اخره تصمیم ما می شود کی اک په
نور سپ تاسو اوردل چې شغل ال کو ول چې موږ پر دغه انتخابات باندې اسناد لرو او موږ درې ځانګړي دي د اسناد پر اساس باندې د په خبر باندې چې موږ وایو د انتخابات نامشروع او موږ عقیده ور باندې نسته. د په سال کې دغه خبرې کیږي چې ټاکل شوی ده د سلواغي پر دریم باندې افغان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان نوی ملي شورا افتتاح کی. خو تر دې وروسته یو سوال دا وسو چې کبیا هم نوی ملي شورا افتتاح سی بیا به څه ډول کیږي؟ هغه وکیلان چې ستاسو په وینا باندې په درغلي توراندي شاغل الکو ویل چې د محکمې په وړاندې باندې کوم دغه سی بند خبره نسته، یعنی محکمې ما دا حق لري چې که وکیلان نوی ولسی جرګې ته ولاړ هم سی بیا هم محکمه کولی سی چې اوغوی بیا هم د محکمې میز ته راکش کړي او د هغوی سره خپل حساب وکړي.
بله میوان صاحب، له تاسو نه مننه. د اسحاق د افغانستان د لوی څارنوال اسحاق الکو د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېده چې وایي د افغانستان د ولسي جرګې تیر انتخابات مشروعیت نه لري، ځکه چې د لوی څارنوالۍ ته د دغو انتخاباتو په باب د 4500 زیات شکایتونه رسیدلي او تر اوسه پورې دغه شکایتونو ته رسیدګي نه ده شوې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن بیا په هرات کې د ایران ضد مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو د ایران د قونسلګرۍ په مخ کې د ایران ضد شعارونو ترڅنګ د ایران وروستی اقدام په کلکه وغنده. تر دې مخکې هم پرون هرات د ایران ضد مظاهرې شاهد و. د دې مظاهرې په باب له هرات د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزي رپورټ په ګډه واورو.
د هرات خرګنه وګړي د دوهمې ورځې لپاره بیا هم د ایران په خلاف واټونو ته راووتل او د لاریون په ترڅ کې په ایران کې د کډوالو په ژوند په اندېښنې څرګندولو سره هغه هېواد څخه د افغاني سوداګرو د تیلو د ټانکرونو د خوشي کېدو وغوښته. د لاریون ګډونوال د مدني ټولنو استازي د پوهنتون محصلین زده کوونکي او کسبګر و چې شمیرې د سلګونه کسو په شاوخوا کې اټکلېدلی شي. دوی په هرات کې د ایران قونسلګرۍ مخې ته څو شېبې تم شو تر سختو شعارونو وروسته یو اعتماد ایزه پرېکړه لیک په لوستلو سره د هغه هېواد حکومت څخه غوښتي و چې پرته له قید و شرطه د افغاني سوداګرو 2000 ټانکرونه سرحد کې بیرته راپرېږدي.
تمام تانکر های تیل که در داخل خاک ایران منتظر ورود به افغانستان می باشند بدون هیچ قید و شرط اجازه یابند به افغانستان وارد شوند. دو، با مهاجرین افغانی مقیم ایران برخورد مناسب صورت گیرد و به اولارشان اجازه ورود به مکاتب ایرانی داده شود.
په هغه هیواد کې د افغان کډوالو سره بد چلند نه کوي او ماشومانو ته د په ښوونځیو کې د زده کړې اجازه ورکړل شي.
از رفتار زشت نیروهای امنیتی ایرانی که باعث قتل و مجروح شدن کارگران افغانی مقیم ایران می شود جدن جلوگیری شود.
ایران په افغانستان په دې پلمه یو میاشت مخه د تیلو ټانکرونو د راتلو لار بنده کړې چې ګواکې د دوی په اند په دغه هیواد کې میش ائتلافي ځواکونه ګټه ترې اخلي. هغه ادعا چې د افغانستان د ولسمشری دفتر او د سوداګرۍ وزارت په څو واره رد کړی ده، هغوی وایي مواد سوداګرو پورې اړه لري. د لاریون کوونکو څو تنو ازادي راډیو ته وویل د دوی سوله ایزه مظاهرې به تر هغه مهال روانې وي څو ایران د دوی غوښتنو ته غاړه نه وي ایښي.
نو زموږ وختونه په دقه تنامه کې د ملګرو ملتونو نه دغه وه چې باید په دې کې مداخله وکړو، خصوصا خپله بانک مون او د افغانستان حکومت مې غوښتنه دا ده که چېرې زموږ دغه غوښتنې ونه منل شي نو خپل رابط د ایران سره قطع کړو.
ما تظاهرات کردیم به خاطر خدا کردیم، از او خواهانیم که برای ما تل بده نفتر بده برای ما.
دا کسان وای دوی به سوله ایز مظاهره د خپل حق غوښتنه کوي، د ایران د خلکو خلاف نه دي بلکې د خپل بدو ورځو او د ایران حکومت بدو کړو وړو دې ته اړ وستلی چې په لاریون لاس پورې کړي او د ستونزې د نه حل کېدو په صورت کې به لاریونونه دوام ولري. خو ویل کېږي ایران بیا برخلاف د خپلو سیاسي نمایندګیو په وړاندې ورته لاریونونو په غوسه کړی ده. د شنبې په ورځ هغه هیواد کې د افغانستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت اړوند ادارې ته ورغوښتی وه او د ورته مظاهرو د عاملینو د پیژندګلوۍ او مجازات یې ترې غوښتي دي، کومه غوښتنه چې د ګڼه افغاني کارپوهانو په وینا د افغانستان کورنیو چارو کې بربنډه مداخله یاده شوه. دوی چې تر اوسه ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي لاریونو مظاهره د افغانانو مسلم حق دی.
په هرات کې د ایران ضد مظاهرې په باب مو راپور واورید. مظاهره کوونکو د ایران د قونسلګرۍ په مخ کې د ایران ضد شعارونو تر څنګ د ایران وروستی اقدام په کلکه وغنده. دا په داسې حال کې ده چې پرون ایران په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړ او هغه ته یې په افغانستان کې د ایران ضد مظاهرو په اړه خپل اعتراض لیک وړاندې کړ. تر دې مخکې په کابل کې د ایران سفیر له افغان چارواکو غوښتي وو چې په کابل کې د تېرې پنجشنبې د ورځې د مظاهرې عاملین ونیسي. په دغې مظاهرې کې چې د تهران سفارت په مخ کې جوړه شوې وه، مظاهره کوونکو د ایران ضد شعارونو تر څنګ د ایران سفارت په هغې وویشت. د هرات او کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د مظاهرو لړۍ وروسته له هغې پیل شوې چې ایران له څو اونیو راهیسې د افغان سوداګرو زرګونو د ټیلو ټانکرونه له پولې سره ایسار کړي او اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته واوړي. د ایران په دغه اقدام سره په افغانستان کې د تیلو بیې ډیرې اوچتې شوي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په ایراني چارواکو انتقاد کړی چې د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونو له ماجه دلیل پرته درولي او په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د سوداګرۍ وزیر انوارالحق اهدي چې نن په کابل کې په دې اړه څرګندونې کولې، ایران په دې اقدام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي موافقه تر پښو لاندې کړې. هغه وویل د ایران له لورې د افغان سوداګرو د تیلو په درولو سره دوی له نوي بحران سره مخامخ شوي. د سوداګرۍ وزیر دا هم وویل چې دوی د منځنۍ آسیا په ګډون له روسیې سره د نفتي موادو د راوړلو د نورو ترانزیتي لارو هڅې ګړندۍ کړې دي. نور حالې له کابله د زکیه غیاسي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونو د خوشي کولو لپاره له ایراني چارواکو سره خبرو لا کومه نتیجه نه ده ورکړې او دوی له دې بهیر نه ناراضه دي. ایران لا تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو په سلګونه ټانکرونه په دې پلمه درولې چې ګواکې دا تیل په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته وړل کیږي. خو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوارالحق هادي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله ویل چې ایران دا تل کوماجه دلیل پرته درولې دي. ښاغلی احدی چې په دې برخه کې د خپل حلو ځلو په اړه معلومات ورکول ویل چې دوی له ایران څخه د دا ډول چلند توقع نه درلوده.
با وجود آن کې
کڅه هم له تیرو څو ورځو راهیسې زیات شمیر ټانکرونه افغانستان ته راوړي، خو بیا هم د افغانستان د ترانزیت حق تر پښو لاندې دی. هیڅ داسې قانع کوونکی دلیل نشته دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ په پوله د تیلو ټانکرونه درول شوي دي. کڅه هم موږ له ایراني چارواکو سره د دې ستونزې د حل لپاره خبرې وکړې کړي، خو زه دا باید ووایم چې موږ له ایراني چارواکو سره د خپلو کړو مذاکراتو څخه ناراضه یو. موږ هیڅ یو داسې موجې دلیل نه وینو چې د تیلو ټانکرونه دې نور ودرول شي. موږ له خپلو ایراني دوستانو له دې ډېره تمه درلوده.
ما از دوستان ایرانی خود توقع بیشتری داشتیم.
ښاغلی احدی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې خلک واټونو ته راوځي او د ایران دا اقدام غندي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ایران د اقدام د افغانستان په بازارونو کې د تیلو په بیو ناوړه اغېز کړی او خلک یې له دې بابته له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د شتو ستونزو د هواري لپاره متبادلې لارې چارې ولټوي څو په راتلونکي کې ورته ستونزه پیدا نه شي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر هم وایي چې دوی اوس مهال په داسې یو سیستم کار کوي چې وکولی شي په راتلونکي کې د داسې ستونزې د رامنځته کېدو مخه ونیسي. نوموړی وایي چې د دې سیستم په عملي کولو سره به د دا ډول راپېښېدونکو ستونزو په مهال به هم د افغانستان په بازارونو کې د نفتي موادو بیې کنټرول وي.
که چېرته دولت یو قرارداد امضا کړي د ځینو هیوادونو سره، نو موږ ته به معلوم شي په کومه میاشت کې په کوم مقدار تیل افغانستان ته راځي. اوسني حالت کې دولت کوم قرارداد نه لري، نه یوازې داسې دولت قرارداد نه لري، اما زما منظور دا دی چې که دغسې یو مشکل موږ هم نه لرو، باید وزارت تجارت دغسې یو سیستم ولري، هره میاشت ورته معلوم وسي چې څومره تیل چا له خوا ځي نه، له کوم ځای نه راځي او په کوم قیمت باندې اخیستل کېږي، چې په هغه اساس باندې به موږ کولی شو د دوی عادلانه او غیر عادلانه قیمت هم سره معلوم کړو. او که چېرته په یوه میاشت کې مقدار د تیلو کم راځي، نو مخکې له مخکې موږ باید اقدامات وکړو چې عرضه د تیلو په بازار کې کمه شي.
د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې کله چې ایراني چارواکو په افغانستان باندې د تیلو بندیز ولګولو، د خصوصي سکتور تر څنګ په دې لټه کې شول تر څو له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته نفتي مواد راوړي، چې په دې برخه کې له یو شمېر هیوادونو سره موافقه هم شوې دي. د سوداګرۍ وزیر وایي چې دوی په دې وروستیو کې له قزاقستان نه په لوړه کچه غوښتنه کړې چې دوی ته 2 لک ټنه نفتي مواد ورکړي، چې دا مواد به یوازې د 24 ورځو لپاره د افغانانو روانه ستونزه حل کړي. خو د دې وزارت معلومات له مخې وروسته له دې هڅه کوي چې له منځنۍ آسیا څخه د تیلو دوامداره وارداتو ته دوام ورکړي.
په ایران کې د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو د ستونزو په باب مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر انوارالحق احدي وروستۍ څرګندونې واورېدې چې ایران تورن کړل چې د افغان سوداګرو د تیلو ټانکرونه له ماجه دلیل پرته ایسار کړي او په دې کار سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي موافقه تر پښو لاندې کړې ده. که چېرته په افغانستان کې د ایران پر ضد مظاهرې بیا هم دوام وکړي او ایران بیا هم عکس العمل وښیي، ګټه به چا کړې وي؟ کابل کې تهران د ایران د چارو له کارپور ډاکټر ایسا ستانگزي څخه دا مسله احمد شیبر پوښتلې ده. د دې مرکې د اورېدو بل نظر کوو.
ستاسو په فکر مظاهرې او د افغان د سفیر احضارېدل به د تهران او کابل اړیکې څه سړې نه کړي؟
طبعا دغه اقدامات د دواړو هیوادونو پر اړیکو ناسمه اغیزه کوي. تر هر څه وړاندې باید دا خبره وکړو چې دواړه هیوادونه باید د دو ګاونډیو هیوادونو په توګه ډیرو مهم اصول ته توجه وکړي او د ښه ګاونډیتوب اصل باید وساتي. البته په دې برخه کې زما په فکر د افغانستان حکومت ډیره توجه کړې ده، ځکه په ځلونو موږ په تېرو کلونو کې اورېدلي دي چې مثلا د ایران د مداخلې خبرونه خپاره شوي یا حتی مستند اسناد او شواهد لاسته راغلي. خو د افغانستان حکومت فکر کوي دې لپاره چې ښه ګاونډیتوب له ایران سره وساتي او د افغان حکومت له پاکستان سره مشکل لري، ښایي داسې فکر کړی وي چې نه غواړي له ایران سره اړیکې خرابې کړي، له زغمه یې کار اخیستی دی او سترګې پټې کړي. بلې، د ایران حکومت له بده مرغه ډېره توجه نه ده کړې. اوس هم د ایران حکومت باید دغو اړیکو ته ډېره توجه وکړي او پرې نه ږدي چې دغه اړیکې سړې شي.
تاسو وایئ چې ایران باید د روابطو ته ډېره توجه وکړي. ایران دې ته څه اړتیا لري چې له افغانستان سره روابط ډېر شوي؟
ګوره، ایران اوس په نړۍ کې منزوي شوی هیواد دی. ایران خپل ګاونډیانو سره مشکلات لري، ایران د لویدیځو هیوادونو سره مشکلات لري، لاندې موږ تاسو له عربستان سره دوی لویه سیالي لري، حتی له پاکستان سره دوی د ریګي د مسلې په حق او د بلوچستان د مسلې په حق ستونزې او مشکلات لري، له اماراتو سره د ابو موسی او لوی تون بو وړو کې تون د جزیرو په ارتباط دوی سره مشکلات لري. نو ایران باید کوشش وکړي چې حداقل له یو ګاونډي هیواد سره چې افغانستان د ښه اړیکې ولري او ځان له انزوا خلاص کړي. موږ ګورو چې ښاغلی احمدی نژاد دې لپاره چې صرف یو بل هیواد سره اړیکې ولري، تر لاتینې امریکا سفرونه کوي، تر افریقا پورې سفرونه کوي، چې هیڅ ګټه یې ایران ته نه رسیږي. ولی دا نزدې خپل ګاونډی له لاسه ورکوي، دا د ایران لپاره ډېر په تاوان ده. افغانستان ته زیاته مشکل نشته، ځکه افغانستان اوس د ناټو او د لویدیځو هیوادونو او د 43 هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، او دغو هیوادونو له افغانستان سره هر اړخیزه ژمنې کړي چې افغانستان به په هر ځای او شرایط کې د افغانستان ملاتړ کوي. ولی ایران داسې نه ده، ایران اوس منځوي هیواد ده، په تېره بیا له تحریمو سره مخامخ ده.
ستاسو دا خبره که ومنل شي چې له انزوا د راوتو لپاره ایران له افغانستان سره شو اړیکو ته اړتیا لري، نو د دغو اړیکو د ټینګېدو لپاره ایران باید څه وکړي؟
تر هر څه وړاندې باید ایران دغه څه څرګندولې ونه کړي. د مثال په توګه څه موده وړاندې حتی د افغانستان له حکومته غوښتي وو چې هغه مظاهرچیان باید ونیول شي چې د ایران په استخباراتي حمله کړې ده. بل خو موږ ولیدل چې د افغانستان هغه ټانکرونه چې باید د افغانستان خلکو ته سوانګ رسول، په دې بهانه چې ګواکې د ناټو ځواکونو ته سوانګ رسوي، هغه ایثار کړي وو. باید دغسې اقدامات ونه کړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې پرې خرابېږي. دغه راز د ایران حکومت ځینې افغانان په چټي پلمو په چټي تورونو نیولی دي. کېدای شي ځینې کسان پکې مجرمان هم وي یا به نه وي، خو بې له کومې محکمې یا په داسې محکمو کې چې خپله د مهاجرو استازي پکې نه وي یا وکیلان حتی نه درلودل، دوی په اعدام محکوم شوي دي. حتی د ایران د حکومت خارجه وزارت چارواکو دا خبر رد کړې هم نه ده چې داسې کسان نشته. معنا دا چې داسې کسان شته په ایران کې چې په اعدام محکوم شوي دي، باید د هغوی له اعدامه لاس واخلي. باید وښيي چې مونږ د افغانستان لپاره د ښه ګاونډیتوب اصل ته احترام کوو او د افغانستان سره ښې اړیکې غواړو.
د ایران د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عیسی ستانکزی و چې د ایران او افغانستان د اړیکو او د هغو د خرابېدو پر اغېزو غږېده. ښاغلی ستانکزی، په دې نظر دی چې د ایران د اقدام په دې اقدام سره زیات زیان خپل هیواد ته رسولی، ځکه چې دا هیواد په نړیواله سطح ډېر منزوي شوی دی. خو د افغانستان وضعیت بل ډول دی، ځکه چې دغه هیواد د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ملاتړ له ځان سره لري. په افغانستان کې افغانستان ته د ترانزیتي لارو د لټولو د هڅو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر دیمتري میدویدف په افغانستان کې د امریکا د پوځي لوجستیکي اړتیاو د رسولو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د ترانزیتي تړون مسوده د روسیې ولس جرګې یا دومات د تصویب لپاره استولې. د دې تړون له مخې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د اړتیا وړ وسله، پوځي تجهیزات، مهمات او سرتیري له هوایي مالیې پرته د روسیې له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. لکه څنګه چې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر انورالحق اهدی په څرګندونو کې واوریدل چې د ایران په وروستي اقدام سره چارواکو افغان چارواکو د افغانستان له نورو ګاونډیانو سره د ترانزیتي لارو او د ترانزیتي موافقو د لاسلیک کولو هڅې هم انګړندې کړې دي. دا چې د ایران وروستي اقدام به د کابل او تهران ترمنځ پر اړیکو څومره منفي اغیز کړی وي کنه، خو د ایران وروستي اقدام عملا په افغانستان کې د تیلو بیې لوړې کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
په کور کلی کې یو لیتر ډیزل په خواو په څلوېښت افغانۍ اوس پشپېته او یا افغانۍ دي. او د یو څراغ چیر په کلی کې نه موجودي ریسو کې خپل څراغ دی چې په دې لور تاثیرات والا چیرې وي. خپل مخفل په ژوند کې دا اوس مخفل هلته موټر لرو او په خواتیل په څلوېښت افغانۍ اوس په پنځه پشپېته افغانۍ دي. څلوېښت پیسه لږ تللې دي، تر دې غټه اوس خپل پیاده روان سوی مجبور یم پیاده راشم. ځانکار ډېر مایوس دی. تاسو داسې کلو بانډو تاسو ورته زه تاسو وړم تاسو په ډېر امنه فضا تاسو ور وګورئ. د خلکو حالت هغه دومره وحشت ولیدل دی چې هغه اوس نشي کولی حتی خپل څراغ د شپې چې اشپو با روډي ورته خو هغه څراغ یې نسې کومال ولا شي.
د مانوم عینالدین د تیلو بند د موږ په ځوان باندې ډېرې سختې اغېزې کړې دي. یو دا چې کرایا دوه چنده جګه سوې ده په مابین د ښار کې، دوهم دا چې د تیلو په کمبود سره د ګازو بیه هم تقریبا له 500 روپۍ نه اویا روپۍ ته جګه سوې ده. خلک د یخنۍ په ډېر سخت وخت کې بدون له ګاز نه تنها د برق د انرژي نه استفاده کوي چې هغه هم ډېر ضعیفه ده.
د څو تنو نظرونه مو واورېدل چې د سونګ موادو د لوړو بیو څخه شکایت کاوه. د کابل پولیس وایي تېره شپه د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ د ښار په 15 ناحیه کې یو لړ عملیات شوي چې د پترس کې 15 مشکوک کسان نیول شوي. ایساف ځواکونو هم دا عملیات تایید کړي، خو نور جزئیات یې له دې کبله نه دي ورکړي چې د دوی په وینا دا عملیات د افغان پولیسو په مشرۍ ترسره شوي او دوی یوازې ملاتړ کاوه. د دې موضوع نور حال له کابل د حمید مومن په رپورټ کې.
د کابل جنای پولیس وایي چې نیول شوو کسانو د تروریستي فعالیتونو نیت درلود او له 1300 ورځو راهیسې د دوی تر تعقیب لاندې وو. دا کسان د شنبې په شپه د کابل ښار په 15 ناحیه کې د افغان پولیسو او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوي او دا مهر تر پښتنو ګرویګنو لاندې دي. د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس سمونوال محمد ظاهر وویل چې دا ځله د بهرنیو ځواکونو چلند همغږی و او دوی ورسره زیاته همکاري کړې. د کسه هم د نیول شوو کسانو د هویت په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویویل چې دا کسان اوس د دوی په توقیف کې دي. ښاغلی ظاهر د شوو عملیاتو په اړه خپل معلومات داسې شریک کړل. تیر شپه 5 کسان زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي. د دغو عملیاتو په محل بهرني ځواکونه هم چې مخکې عملیات کړي وو په سیمه کې موجود وو. البته دوی دا ځل پولیس هم له خپلو عملیاتو خبر کړي وو او د کابل امنی قومندانۍ هم خبره وه. موږ له دوی سره همکاري وکړه او بالاخره د 5 کسان ونیول شو. په کابل کې د ایساف ځواکونو سرچینو هم د عملیات تایید کړي، خو د کابل چې د شوو عملیاتو مشري د افغان پولیسو په لاس کې وه زیات جزئیات وړاندې نه کړل. په تیره کابو یوه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار په کومه ناحیه کې عملیات کېږي. تر دې مخکې بهرنیو ځواکونو د ښار په څلورمه ناحیه کې په خپلو عملیاتو کې چې د چارواکو په وینا له افغان ځواکونو سره همغږي شوي نه وو، د یو شرکت دوه ساتونکي وژلي وو. خو افغان پولیسو او د ایساف ځواکونو داونه ویل چې په دې عملیاتو کې دوی له کوم مقاومت سره مخامخ شوي او که څنګه. خو د امنیتي چارو کتونکي جنرال امرالله امان بیا د کابل ښار روانې وضع ته په پام سره وایي چې افغان امنیتي ادارې باید کشفي فعالیتونه پراخه او ښار تصفیه کړي.
بهترینه خبره دا ده چې بره دې چې څلور دروازې د کابل د امنیتي لحاظ دقیق وڅېړل شي او د ناحیوي تصفیوي عملیاتونه د منظم شکل باندې پلان کړي. دغه اطلاعات هم د بهرنیو ځواکونو لخوا نه دوی سره دغه یو عملیات یا دوه عملیات چې شوي دي دا د هغوی له طرفه امن شوي دي. تاسو باور وکړئ چې قطعاً د خپل امنیتي سکتورونه د موږ هیڅ نوی اطلاع نه لري، بهرني ځواکونه یې ورکړي.
که څه هم په کابل کې روانه وضع په نسبي ډول آرامه بلل کېږي، خو کتونکي د کابل په گاون ولایتونو کې روانه وضع ته په پام سره وایي چې په کابل کې د وضع د ډاډمنولو لپاره باید لا زیات کار وشي. د کابل امنیت له تیرو دوه کلونو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. که څه هم د دوی له کاره تر یو حده رضایت موجود دی، خو کتونکي وایي چې افغان امنیتي ادارې باید خپلې وړتیاوې نورې هم لوړې کړي.
وخت په کابل کې 4:30 بجې البته یو د خام پرې اوخته د فرشته جلال زئی سړیو تر غلې او د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
نن په هرات کې سلهاو قهرجنو هراتیانو د ایران د حکومت په ضد مظاهره وکړه او په دې اعتراضي مظاهره کې د ایران له حکومت په شدت وغوښتل چې افغانستان ته د تیلو د ټانکرونو پر تګ لګیدلې بندیز لغوه کړي. په هلمند کې نن لشتلجه شپشتنه د سنگین ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وشل سوي دي. په تونس کې عمده سیاسي حزبونو نن د یو ملي متحد حکومت په جوړولو خبري پیل کړې. د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي له خپل کورنۍ سره یو ځای سعودي عربستان ته تښتېدلی دی. د مصر وی محکمه نن هغه مسلمان سړی چې یو کال وړاندې شپږ قبطي سویان وژلی و په مرګ محکوم کړ. په دې جرم کې دوه تنه نور مشکوک کسان به په راتلونکو دوه اونیو کې د محکمې لخوا محکوم شي. ایرانی مقاماتو نن خبر ورکړ چې د ګاز یو تازه ذخیره موندلې چې شاید د 500 میلیارد ډالر په ارزښت ګاز ولري. یو کښته چې لشتلجه 213 تنه پښې کې سپاره وو د یونان د کورفو ټاپو ته نږدې د شمه پښه په طوفاني هوا کې غرق سو. چارواکو ویلي دي چې لشتلجه 22 تنه مسافر په اوبو کې لاره کړی. او د جنوبی سودان د خپلواکۍ پاړه ورستي نظر پښتني د نتایجو د شمیر پروسه روانه ده او د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي د دغه هیواد پر خلکو او هلته پر مؤسساتو ژغ کړی چې د نتایجو تر څرګندېدو دي صبر وکړي او لزغم دي کار واخلي.
وړاندې په خبرونه کې ستاسو د ورکوښو ازانو د لټي پروګرام لرو او د غراز د هلمند پهونې د وضعیت په باب هم یو تحلیل راپور لته خبرو. خو اوس راځو یو بل موضوع. د افغانستان د نړیوال رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې د فریډم هاوس هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان داسې هیواد دی چې د بیان ازادي پکې نشته. د نړیوال ټولنې مسؤلینو نن د خپل ټولنې په تالار کې خبري غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغانستان کې له شته ستونزو سره سره بیا هم د بیان ازادي موجوده ده. په دې اړه نور حال له کابله د اسدالله لودین په راپور کې.
د نوی موسسه د امریکا د ویچلنیز ادارې په دې رپورت انتقاد کړی چې وایي په افغانستان کې د بیان ازادي نشته. په دغه رپورت کې چې د امریکا د فریډم هاوس د موسسې لخوا خپور شوی، افغانستان د هغو هیوادونو په لیکه کې شمیرل شوی چې پکې د بیان ازادي نشته. د نای موسسې مسؤلین که څه هم په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د بیان ازادي موجوده ده. د دې موسسې مشر صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته په یوه غونډه کې وویل چې په دې رپورټ کې له زیات دقت نه کار نه دی اخیستل شوی.
گزارش فریدم هاوس که افغانستان را در جایگاه کشورهایی که اصلا
دی وایي د فریډم هاوس راپور چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې راوستلی چې هیڅ د بیان ازادي نه لري د انتقاد وړ دی. زموږ په نظر افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له ستونزو سره سره پکې په نسبي ډول د بیان ازادي موجوده ده. نو زموږ غوښتنه د فریډم هاوس څخه دا ده چې په افغانستان کې د خپل کلنی راپور په اړه دقت وکړي.
ازادي بیان در افغانستان در گزارش های سالانه شان دقت بیشتر به خرج بدن.
ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې ممکن د فریډم هاوس د دغه رپورت هدف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د پیښو په اړه د حکومت بې پروايي وي، کنه نو د دې په وینا د سیمې د هیوادونو په پرتله افغان خبریالان خلاص لاس لري. خو د افغانستان د خبریالانو خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر بیا جلا نظر لري. دای د فریډم هاوس راپور تاییدوي او وایي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یوازې په قانون کې موجوده ده او په عمل کې نه لیدل کیږي.
و امروز چې د نړیوال رسنیو څخه د دفاع ټولنې د فریډم هاوس هغه راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د بیان ازادي نشته. د هلمند ولایت ښوونې او روزنې مسؤلین وایي چې اته ویشت هغه ښوونځي بیرته پرانستل چې د جنګونو او ناامنیو په خاطر تړل شوي وو. په هلمند کې ټول 323 ښوونځي منظور شوي چې له دې جملې اوس یوازې 122 ښوونځي پرانستي دي، خو خلک د دغو ښوونځیو له فعالیت چندان راضي نه دي. نور حال له هلمنده زموږ د خبریال په راپور کې.
د هلمند ولایت په ګڼو سیمو کې د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو بهیر چټک شوی دی. د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین وایي هلته ښوونځي تړل شوي دي چې امنیت خراب شوی، خو په دې وروستیو کې د هلمند ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین د 28 بابا هغه ښوونځیو د پرانستل کېدو خبر ورکوي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امنیت خرابوالي په خاطر دروازې تړل شوي وې. د ښوونې او روزنې د ریاست مرستیال محمد ولی سرحدی وایي د لشکرګاه په شمول په شپږو نورو ولسوالیو کې دغه ښوونځي پرانستي دي. محمد ولی وویل په هلمند کې د ټولو منظور شوو ښوونځیو شمیره 323 ده، مګر له دې شمیرې څخه یوازې 122 بابې پرانستي دي او د امنیتي پراختیا سره جوخت دوی هم توانېدلی دي چې 28 تړل شوي ښوونځي چې په روان تعلیمي کال کې تړلي وه بیرته پرانیزي.
موږ خوشبختانه د هلمند په ولایت کې ډېرې لاسته راوړنې لرو چې هغه چې موږ نوي ښوونځي تعلیمي کال د شروع څخه تر اوسه فعاله کړي چې د ګرمسیل ولسوالۍ د نبابه ښوونځي هلته فعاله سوي، د مرجپ ولسوالۍ کې اووه بابه ښوونځي فعاله سوي، د نایه په ولسوالۍ کې څلور بابه ښوونځي فعاله سوي، د نادالي په ولسوالۍ کې دوه بابه ښوونځي فعاله سوي، د په مرکز کې دوه بابه ښوونځي فعاله سوي، د په مساکله کې پنځه بابه ښوونځي فعاله سوي. چې ټوله هلمند کې پیرن خوشبختانه موږ 121 بابه ښوونځي پیرن فعاله لرو چې شاګردان په تدریس باندې بوخت دي او معلمین ورته استخدام.
سرحدي وایي دا 28 ښوونځي په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په واشیر، کجکي، دیشو او بغران ولسوالیو کې لا ښوونځي تړلي دي. دغه سیمې ټولې د وسلوالو تر پوره واک لاندې دي او ښوونځیو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د نوې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي عتیق الله خان وایي چې په نوې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې ښوونځي فعاله سوي دي، خو کیفیت یې سم نه دی. ښوونکي په وخت ښوونځیو ته نه ځي او د کتاب او کتابچې ستونزې هم زیاتې دي. هغه وویل شل شپې وړاندې د دې ولسوالۍ د عینک د سیمې یو تن ښوونکی د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
او یو اندازه مالیمین هلته بیریږي، ځکه ستاسې فکر وي څو ورځې مخکې د عینک په سیمه کې د عینک د مکتب سرمعلم د مخالفینو د خواسه شهید شو، شهید یې کړي، کش په نامه باندې خلاص شوي دي. یعنی درس هلته داسې نشته چې سړی فکر وکړي چې منظم شاګردان دي، منظم معلمین دي، منظم درسي ساعتونه دي، خو خلاص شوي دي. زموږ دپاره دا هم ښه خبره ده چې خلیه د خلاصېدو خبره یې وشوه.
حاجی عتیق الله د بې کیفیته ښوونځیو څخه د زرغون کلي او شنه کلي تازه پرانستل شوي ښوونځي مثال یاد کړي. ویویل تر خیمو لاندې درس ورکول کیږي او درسي مواد هم نه دي ورته رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین په هلمند کې د ټولو زده کوونکو شمېره شاوخوا 100,000 یادوي چې د دوی په خبره په تازه پرانیستل شوو 28 ښوونځیو کې 12,000 زده کوونکو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. په هلمند کې که څه هم د امنیت تر څنګ د یو شمېر کورنیو ستونزو له امله ډېرو نجونو ته د زده کړې زمینه نه ده برابره، خو د ښوونې او روزنې د ریاست مرستیال محمد ولی سرحدي وایي اوس نږدې 23,000 نجونې ښوونځیو ته ځي او زده کړه کوي.
تقریبا په دغه ښوونځي کې اوس پهلا 2,000 شاګردان نوي ښوونځي ته جذب شوي دي. دغه ښوونځي چې ورته نوي شي په هغه ښوونځي چې پهله شوي دي په دغه کې 2,000 شاګردان اوس پهلا په تدریس بوخت.
په هلمند کې د ښوونې او روزنې مسؤلین په داسې حال کې د 122 بابا ښوونځیو د پرانیستل کېدو خبر ورکوي چې د دې ریاست پخوانی رئیس رسنیو ته ویلي وه چې په هلمند کې 124 ښوونځي پرانیستل شوي دي او نږدې 16,000 زده کوونکي زده کړه کوي.
افغان بچو خونځی دے مکتب زنگ مرشوے
په هر صورت په هلمند کې تازه پرانستل شوی ښوونځی د ښوونې او روزنې د بهیر د پراخېدو زیری ورکوي، خو په دې برخه کې د هیواد د ښوونې او روزنې د وزارت پاملرنې ته اړتیا لري چې د کتابونو تر څنګ د هغوی نړول شوي ښوونځي له سره جوړ کړي او د درسونو د کیفیت په اړه جدي ګام
واخلي.
په هلمند کې د پوهنې د وضعیت په باب راپور و نور راپور نو خبرېدو ته وخت نه لرو، خو ستاسو د ورکوشو وازانو د لټې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم، په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د دې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. که تاسې هم خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې هم د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي او له نیکه مرغه په دغو تلیفوني پیغامونو کې داسې پیغامونه هم دي چې ځینې ورک شوي عزیزان هم پکې پیدا شوي دي. ډېر به منځنډو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې راځي چې اول هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
السلام علیکم، عثمان جان د ننګرهار ولایت د خپل څه تماس کې ما سره سره چې خپل قادر دی او درو درو پکا زوی ما سره دی ولایت څه دې کوي کاو توخه چا په څنګه لکه چا کا ومن نه چې پټه ومن نه شي کار تو خپل خپل باندې دی پاکله والي بات واړي ما سره د دې شمیر باندې اړیکه ونی شي چې پر و تا و چې پر شپږ شپږ انور دوا دوا
اوس به تاسو داسې یو پیغام در واورو چې یو ګران ورور ډاکټر محمد نبی له اسلام آباد څخه رالیږلی دی. دغه ګران ورور څو موده مخکې موږ ته داسې یو تلیفوني پیغام رالیږلی و چې د یوې نجلۍ په هکله معلومات لري کومه چې داسې معلومیږي چې له کندهاره به وي.
دغه پیغام د لتخر لګلې وو خو سیله اسلام آباد مونږ ته بل پیغام را لګلې دی او ویلې چې د دې انجلۍ سرنوشت څنګه سو اول به هغه پیغام ته غوښ شو چې دغه ګران ورور څو موده مخکې لتخر مونږ ته را لګلې وو
سلام علیکم زه ډاکټر محمد لوګه د ولایت تخار د شتنې په سوالي پای په سلام احترامات وړاندې کوم ټول اجازه راځي کار کوم ته یا ډاکټر مقصد در په جلی راغلی نه کوم چې د کندهار د کده اورګل د دغه خوا د مقصد ما راغلی دلته مالیجی لپاره دا راته د دغه په شوه د کوپل نه خو پاتې باندې نه راته شوه له د اورګل ملي کې کار کوي نو خو راته شوه د هر څه د مقصد کده د مقصد د انګلی ډیر زړه له د کلمې جلی د یار څور مسلم نه دی یو له کلمې دغه چې د مسلم شرفه کوي پیغام واورید
گرانو دوستانو که تاسی ده دغه انجلی پا اکلت معلومات غواره اینو کوله شی چه دغه محترم مرور تا تیلیفون وکری. بیا هم دغه محترم مرور مونگ تا تیلیفون کرده دی او خپل پیغام پریخه دی پا پیغام که دستی وی.
حضر داکتر محمد نبید اسلام آباد نا پایستر پا تماس که. ما دا خواهش از خپل داکتر وسیزم پا دی بنده چه از پا افغانستان که مخی وسیدن تایستر میشه چه مخی هم تماس در کرده ای. نوولې مې تاسو سره په دې باندې چې مقصد هغه کم دغه چې دی هغه انجلۍ چې د باید چې د دې باسخواس وسې څنګه د بشري حقوق کم باسخواس نه کوي چې یا د انجلۍ ورکه ده یا څنګه مقصد د ولایت خارج کمیش په ولسوالۍ کې وسیږي هغه مقصد باید چې هرنګه کېږي چې دغه مسلمان باسخواس او انجلۍ د قندهار د خوا ده که دغه د خوا ده د قندهار د دغه خوا ده مقصد راوړې د په زور راوړې په سلماته مقصد ډېر دغه وکړي د انجلۍ تشویش ډېر ورسره وو مقصد مسلمان یو ویل چې بلد خور پر ځای ده مسلمان یو چې په زور را وړي مقصد ما سکول ته تلم مکتب ته چې تاسو مکتب ورته وایي سکول ته تلم مقصد ولځه په زور را وستلم بای چې د دې هرنګ کېږ مقصد دې پښتنه وسته باس خاص وسې جمهور رئیس کړی بای چې د دې خپل پښتنه وکي ولې داسې کېږ خپل د الوکان په بلی ورته کېږ مقصد انجلۍ راته شتولې ده قندهار د شهر
پیغام مو اورید په دې هله چې د دې انجلۍ کورنۍ پیدا شي او دغه محترم ورور ډاکټر محمد نبی ته تلیفون وکړي د دې د تلیفون نمبره په پاکستان کې ده 0092300439051 د تلیفون شمیره به یو ور بیا وایم 0092300439051 گران اوریدونکو اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دی چې د یو چا په هکله معلومات لري چې بهرام الدین نومېږي راځئ چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم په کومه چې تاسو کولی شئ دغه محترم ورور ته تلیفون وکړئ
السلام علیکم زمونږ د حضرت امین د پونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزار درې حیرت کې اوسېدون کوم دلتا پلاور کی زوسی کے مورا دا پاکستان دا پور میں جنسی یو زوان دا دماغ و تکلیف داری و چوے دا داوی دی دل وقتی پور نہ ہوتا ہے مو خیستا پا ما گیرے لے وقت تکلا زوان دے و دماغ کے لئے سر نسر آبے حدی سر بزر دا اکمہ اور راستا تنم دے
منم بہران دے
دتا نم بہران دا پلاور دی تنم دے
عشور خان
ارور دی تنم دے
ارور ما محمد خان جلیل رزیک
سونا وقتی تا پور نہ ہوتا ہے
زما وخت گنتی کړی نه دی خو پیدل راغلی یم د کور نه لاهوره پورې بیا پیدل باندې پوه شولې دا انګرزی بیا تر اوسه پورې لیا ګاډی ما ته نه میلا شوی
ګرانو اورېدونکو محترمو دوستانو او د بهرام الدین کورنۍ ته باید وویل شي چې که تاسې د بهرام الدین په هکله معلومات غواړئ نو په دغې شمیرې تلیفون وکړئ 0092300601 د تلیفون شمیره به یو ور بیا ووایم صفر صفر نه دو در صفر صفر شپاگ و صفر یاو صفر پینزه اتا.
تاسی دورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام لعزادی راژیو سخه او رای
گران اوریدون که محترم و دوستانو لعزادی راژیو سخه دورکشو عزیزانو پروگرام تا غواگی است. وز قلم و قاغست یار کری ده تیلیفون شمیری ولی که زکوار ورسید هوگو تیلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چی تاسی خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لطوی.
السلام علیکم. زه رحمت الله د لوګر ولایت نارغه ورو سالین خبر کوم. زما یو ملګری سی ابراهیم دی د درې کله کې سران ورک ده. زما دای دواله ترخم روان په لار کې د جلال آباد په ساحه کې دلته لمان ورک شوی ده. که څوک په دغه په واره کې معلومات دي او یا هغه د اعلان خپل اورې په ازادي راډیو کې پیغام کړي. السلام به احترام. زه عبدالواحد د اشکنیش ولسوالۍ د تخار ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ماما چې محمد یوسف نومېږي دا څلېرویشت کاله کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. په دې د څه په هکله معلومات دي نو ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي: صفر 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 اویا اته شپېته شل نه سو
سلام. السلام علیکم. هاشم وفاق خبرې کوم د جلال آباد د بیسو د ولسوالۍ څخه. د ازادۍ راډیو محترم اورېدونکو، زما یو دوست دی د ګلاب خان تنها په نوم باندې، د یو نیم کال راهیسې نادرک دی. که چاته د دې په تنها په نوم باندې مشهور دی، که چاته د دې په باره کې معلومات دي، د مهربانۍ له مخې په صفر نه هادیا وادیا یو سل شپږ شپېته اتاتیا. یو ځل بیا تکرارم: صفر نه هادیا وادیا یو سل شپږ شپېته اتاتیا. شمېرې را سره رابطه وکړي. کورم ودان.
مونږ یو طرز وای دی عبدالصدیق نمېږي چې درې ګوله کېږي او رکشه وای دی. که چاته په دې پته معلومات یا په خپله دای دا زنګ وري نو په صفر اووه سوه شپږ درې دېرش اتیش امیر باندې دا موږ ته په دغې شمېرې اړیکه ونیسي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه کینګل د ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی او د پلار نوم مې ولي. د ما یو زوی ورک ده په روژه کې دسترۍ تم شو دوه نیم کلن ده او نوم یې میاګل ده. نو که چاته پته وي او یا څوک معلومات لري، په نوآباد کې په قریه د خلۍ سرکاري کې اطلاع دې ورکړي. او د ما دوه کلن زوی دوه نیم کلن زوی ده. زما نوم ګل دینګل نومېږي. وسلام.
زه نعمت الله د شیرزاد ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د مرکخیل د شنډي کې اوسېدونکی. د ما یو تره د سیدل په نامه په یوه ستر ګډون دی. هغه ما دا تقریبا یو نیم کال کېږي د کور نه درکه شوی دی. که چېرته ما واز دا په خپله اوري یا مقصد د دوی انډیوال څوک اوري نو ماله دې په دې شمېره زنګ ووایي. که چاله پته وي ده صفر اووه سوه درې نوي نهه ویشت دیارلس شپاړس. زه دا شماره بیا تکراروم: صفر اووه سوه درې نوي نهه ویشت دیارلس شپاړس. وسلام به احترام.
زه په خار د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د مرکخیل د شلور اوسېدونکی. زما یو تره د سید احمد په نامه لنډ کار دېرش کاله عمر لري. شنې سترګې د کار ته ده په معلومات وي نو ماله چې په داتیا څلور پنځوس څلور دېرش اووه سوه دوه اتیا. وسلام بخار غفور دی.
انا موږ لګلم دی کورم په شلاخ دی. زما یو ورور دی چې نوم یې محمد صادق دی. یو بیدالله دی چې نوم یې بیدالله دی په پښه معذور دی. هغه مې وراره دی. دوی دواړه تللي وو لمزدي افغانستان ته. د اختر وروسته ولاړه وو لمزدوري کوو. په دومه درېمه ټلیفون در را کوو نو ولاړه دوره دی غریبي مزدوري پسې تر هغه دېخوا بعد هغه هېڅ درک خرک نهشته. تاسې اوس چېرې یاست چېرې نه یاست نه یو ټلیفون را کوي نه یو شی. او هر چېرې چې دغه مهرباني دي که دغه ټلیفون چې څوک اوري که پېژني دا ټلیفون دې به را وکړي. سلام.
السلام علیکم. زه مندار کندار د ولایت سره سره د ټلیفون پر لیکه باندې یم. زما یو ماما ورک دی په نامه د ګل محمد دی د کندار د ولایت. هر چا ته ما د شخصه شاته ټلیفون راوکي 0 اویا 2 دېرش 5 شپږ سوه 2 نوي. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 2 دېرش 5 شپږ سوه 2 نوي.
السلام علیکم. زه دلاور دی محمد داود زو دی کوټه خیل دی کلی او د متاخانه ول سوال خاص پیغام پریرم. ما یو ورور ده نو سلانی میږي تقریبا صاحب کیږي سناد راځو پاکستان کې که چاته په اړه معلومات مختدي په دلان نشي سره تلیفون موږي خپل دی اجازه تر لاسه تلیفون شمیره ده 0 2 9 1 3 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بل السلام علیکم دی ازادی زراده پلو کرکون کو ته سلامونه وایم اوریدم کو ته زدی لګر دولت نه نبی ولا خبرې کوم دی ما ماماده تقریبا د 2 کال کیږي چې ورخصوی دی کچاته ته د پته معلومه آدرس معلومه په تلیفون دی زنګ راوي چې پر وسه مشکته اټلاس یو تلوي کو سلام
الو السلام علیکم زه د پاره د ولایت ورماچ ولسوالۍ سلام زموږ یو وخت زموږ تربور دی په نامه د غني دی د نازله کازی دی دا اته کال کې یاران ټکلې هیڅ طرح کې نه شوي کې چا ته معلومات دي مهرباني دې پر دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 8 0 0 2 0 5 9
السلام علیکم زه عبدالعلی وردګ د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د محرود کلی اوسیدونکی یم چې اوس په لندن کې اوسېږم زما یو ورور چې نوم یې رحمت الله د بادامګل زوی چې 3 کاله کېږي چې ورک شوی چې ما ته د بیا معلوماتو لپاره په دې شمېره زنګ ووهئ 0 0 4 5 9 0 0 9 شمېره یو ځل بیا 0 0 4 5 9 0 0 9 ستاسو د معلوماتو په هیله ډیره مننه د خدای په مان.
سلام د جلال آباد ریښتیا د ورسوالۍ کاري سټېټ خبرې کوم زما یو ورور دی چې یو وفات دی د سپین ګزري دی د درې کال کې چې هغه د دې په کې شمیره دی موږ ته ټلیفون وکړي چې کوم سوال دی د خپل شو ارور سو دریش پیتر شماره یو یو تل دیت کړو بروایا په پاندوس شل ارور سو دریش پیتر بل شماره د سی پرو سو نه نه دی تل سوار مس سپد مس او سلام
ارور سید مجاهد ولد د سید ګل آغا ولایت بغلان ولسوالۍ د دوشي کاریه کلی نومې لرخواب شو رایزار مدد دو کال کیږي چې دای ورکسوي دی دغه आवाज موږ د ازادۍ درادیو لخوانه او دغه الګ پی انډی والا نه کډره کسینه خبر یو دی چې ته اوسېږي مونږ ته دی په دغه شمیره باندې زنګ وای 0 9 8 0 8 0 0 0 بیا به تکرار وایم 0 9 8 0 0 0 او جایزه 10000 افغانۍ هم لري هر څوک چې هغه دغه واوریدنو دغه معلومات به مونږ ته راکړي نو د رادیو ازادي د کارمندانو نه ډیر اله کو او ډیر مننه تشکرې تر اخر اندازې پورې چې موږ دغه معلومات د زمونږ انډولان یا نورو کسانو ته د هم خرید لاري نه غږ ورسوي. السلام علیکم.
زه د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور
چې بيد الله نومیږي د لس کاله مخکې د کندوز او تخار په سیمه کې د نادرکه شوی دی. نو هر چاته چې معلومات یې پر دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. 0 0 6 5 5 1 5 0 2. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو موږ ته لیکونه راوستوي، ایمیلونه راولېږئ، تلیفوني پیغامونه پرېږدئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.